پی یو استودیو غرمنی خبری خپرونه تازه‌ای رادیو غرمنی خبری مجله تخر اغلاس. د حکومت اجرایه رئیس عبدالله وایي چې د هیواد پر لویو ښارونو د تروریستي حملو مخه تر ډیره نیول شوې ده. په نړیوالو مسایلو کې روسیه ته د متحدو ایالاتو د بهرنیو چارو د وزیر په توګه د مایک پومپیو د سفر په اړه راپور خپرو. نور موضوعات هم لرو. السلام علیکم، زه احمد تکلیم او د خبرونه د میر احمد صاحبی په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. قدرمن اوریدونکو، د دې خبرونه په دوهمه نیمایي کې د انتخاباتو په اړه د ازادۍ رادیو ځانګړی پروګرام زما رایه زما حق خبرو، خو لومړی پام وکړئ خبرونو ته چې فریبا ظاهر چمتو کړي.
په سر کې د مهمو خبرونو سر ټکی، د کندهار امنیتي چارواکي په دې ولایت کې د اوو تنو وسلوالو مخالفینو او دوو پولیسو د وژل کېدو خبره کوي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ته تېرمه د کابل د معترضو کاندیدانو اعتراضي غونډه نن د سیمې د اوسیدونکو له غبرګون سره مخامخ سوه، او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر نن مخکې تر دې چې روسیې ته سفر وکړي د بلجیم پلازمینې بروکسل ته ځي. د خبرونو تفصیل، د کندهار امنیتي چارواکي په دې ولایت کې د اوو تنو وسلوالو مخالفینو او دوو پولیسو د وژل کېدو خبره کوي. د کندهار د امنیت قمندانې ویان جمال ناصر بارکزي ازادي راډیو ته وویل چې تېره شپه په شورابک ولسوالۍ کې د دواړو لورو ترمنځ نښتو کې د مرګ ژوبله وشتې ده.
په دې کې اوو تنه وسلوال وژل شوي دي، څلور نور زخمیان دي، او موږ دوه پولیس شهیدان شوي دي، دوه زخمیان دي.
د شغلی بارکسی په خبره د نشتی ورسته له هغه وسوي چې طالبانو پر امنیتی ځواکونو برید وکړ. په یو بل خبر کې د کندهار د امنیتی چارواکو په حواله ویل سوي چې لتیرونه رئیس په دغه ولایت کې اته تنه د ماین جوړونې او غلچکی بریدونو په تور نیول سوي دي. د کندهار د امنیت قمندانۍ ویاند ویل چې دغه کسانو په خپلو جرمونو اعتراف کړی دی. وسلوالو طالبانو تر اوسه پر دواړو موضوعاتو تبصره نه ده کړې. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ته څیرمه د کابل د معترضو کاندیدانو اعتراضي غونډه نن د سیمې د اوسیدونکو له غبرګون سره مخامخ او ګډه وډه سوه. دوی ازادي راډیو ته وویل چې د دا ډول اعتراضونو له امله لارې بندې او دوی له بېلابېلو ستونزو سره مخامخ کېږي، خو اعتراض کوونکي ټینګار کوي چې د کابل په انتخاباتو کې درغلي سوي او باید رایې باطلې اعلان سي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د بیا بیا ژمنو سره سره لا تر اوسه هم د افغانستان د ولسي جرګې په انتخاباتو کې د کابل رایې نه دی اعلان کړي. په ورته وخت کې د ولسي جرګې د اداري پلاوي انتخابات هم په مجلس کې د کابل د وکیلانو د نشتون له امله ځنډېدلی دي. که څه هم ولسي جرګې غوښتل چې دغه انتخابات د تېرې شنبې په ورځ ترسره سي، خو د کابل ولایت هغه معترض کاندیدان چې نومونه یې په لومړي لیست کې راغلي د ملي شورا د ودانۍ مخ ته اعتراض وکړ او د شورا دروازه یې د وکیلانو او سناتورانو په وړاندې وتړله. د افغانستان برښنا شرکت وای په لغمان ولایت کې د برښنا درکه د پوروړو برښنا پرې کړه ده. دغه شرکت ویلي د کسانو د برښنا مزي پرې سوي چې له دوه دورو راهیسې د برښنا لګښت نه دی تحویل کړی. برښنا شرکت نن په ویلامي کې ویلي هغه پیرودونکي چې پر ټاکلي وخت د برښنا لګښتونه نه ورکوي یا په غیر قانوني ډول له برښنا څخه ګټه اخلي، د برښنا مزي پرې او فیوزونه یې له میټر بکسونو څخه وایستل سول. برښنا شرکت وای تر هغه چې دغه کسان خپل لګښتونه تحویل نه کړي، هیڅوک د برښنا مزي بیرته نشي نشلولای. په کابل کې د امریکا سفارت د ټلویزیوني خبرونو د پخوانی ویاندې مینی منګل پر وژل کېدو خوشینه شو دلیده. دغه سفارت پرون پر خپل ټویټر کې لیکلی چې په افغانستان کې د مینی منګل او ټولو ژورنالستانو کار د دغه هیواد د راتلونکي د بریا لپاره مهم دی. د امریکا سفارت لیکلی چې ژورنالستان باید خوندي کړای سي. بلخوا په افغانستان کې د ایټالیا سفارت هم په خپل ټویټر کې لیکلی چې د زړوري افغان ښځې مینی منګل وژل کېدل وروستۍ غموونکې پېښه ده چې په افغانستان کې خبریالان هم په نښه کېږي. په همدې حال کې د کاناډا صدر اعظم جاستن ترودو مینه منګل زړوره ژورنالیسته بللې او ویلې دی چې هغه د ښځو او نجونو مدافع و. د کاناډا صدر اعظم د مینه منګل وژنه نه منل کېدونکې غمیزه بللې ده. د ټلویزیوني خبرونو پخوانی ویاند او د ولسي جرګې د فرهنګي او دینی چارو د کمیسیون سلاکار مینه منګل د شنبې په ورځ د کابل په کارتینه او سیمه کې په ډزو وژل سوه. د هغې د کورنۍ ځینو غړو ادعا کړې چې مینه منګل د هغې د پخواني خاوند لخوا وژل سوې ده. زموږ اخلاص د راډیو اوري. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر نن مخکې تر دې چې روسیې ته سفر وکړي د بلجیم پلازمېنې برکسل ته ځي. ښاغلی پامپیو به په برکسل کې د اروپایي چارواکو سره د ایران او نورو مسایلو په اړه خبرې وکړي. ټاکل شوی نوموړی تر دې سفر وروسته روسیې ته ولاړ سي. د روسیې ته د یو لوړ پوړي امریکایي ډیپلومات په توګه د مایک پامپیو لومړنی سفر ګڼل کیږي. ټاکل شوی د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین او د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف سره وګوري. نننۍ لیدنې د روسیې او امریکا ترمنځ هغه لومړنۍ په لوړه سطحه خبرې دي چې تیر کال په فنلند کې د دواړو هیوادونو د ولسمشرانو تر مخامخ لیدنې وروسته کیږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې مایک پامپیو به سبا سه شنبه د روسیې په ساحلي ښار سوچي کې له ولسمشر پوتین او سرګی لاوروف سره وګوري. او سعودي عربستان وایي د تیلو دوه ټانکرونه یې په نښه سوي دي. ریاض د ګاونډي هیواد متحده عرب اماراتو ساحل ته څیرمه د ترسره سوې پیښه د سبوتاژ حمله بللې ده. د سعودي عربستان د انرژي وزیر خالد الفالح نن دوشنبه وویل یوه کښتۍ د سعودي په خامو تیلو د بارېدو لپاره روانه وه چې حمله وسوه. پرونۍ حمله د مرګ ژوبلې یا هم د تیلو د تویدو سبب سوې نه ده، خو د دوو کښتیو بدنو ته د پام وړ زیان اوښتی دی. د خبرونو پای.
لپی یو استودیو دی ازادۍ رادیو غرمنۍ خبری مجله اوري. قدر من اوریدونکو، وړاندې په خبرونه کې راپورونه خبرو او ردو ته را سره اوسئ. دا سال کې چې د هیواد په بیلابیلو سیمو کې په وروستیو څو ورځو کې لویې حملې وشوې، د حکومت اجرایه رئیس وایي په لویو ښارونو کې د تروریستي حملو مخه تر ډیره نیول شوې ده. په انتخاباتو کې د معترضو کاندیدانو یوه اعتراضیه غونډه نن د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ته د څیرمه سیمې د اوسیدونکو لخوا ګډه وډه شوه.
دا یو جمعه شو راځي او ګډوډي بازار جوړ کړي نه د ټول دولت نام خوایزه چې د دې مخنیوي وکوي. دا خو ټول د افغانستان تاوان ده، د قوم تاوان ده.
په نورو راپورونو کې د کونړ ولایت پر مرورې ولسوالۍ به هم د پاکستان له خاورې له نوي زیات توغندي لګېدلې دي.
د سال شوی دی چې لال شي خپل ځفری دی د غولو د مرمو د وجنه، ځکه چې باندې به مونږ کولای غزینې مونږ نه پاکستان ونیول او وسه مرمۍ راولي وړې ډزم کوي.
په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې ټاکل شوی د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د کتنې لپاره د لومړي ځل لپاره روسیې ته سفر وکړي. د خبرونې په دوهمه نیمه کې د انتخاباتو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړی 19 پروګرام زما رایا زما حق خبریږي. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. ازادۍ راډیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 7.5 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپریږي. د افغان حکومت اجرایه رئیس عبدالله نن وویل چې د هیواد پر لویو ښارونو د تروریستي حملو مخه تر ډیره نیول شوې ده. ښاغلی عبدالله دا څرګندونې نن د وزیرانو شورا د غونډې په پیل کې خبریالانو ته وکړې. دا په داسې حال کې ده چې د هیواد په بیلابیلو سیمو کې په وروستیو څو ورځو کې د طالبانو حملو زور اخیستی. په دې اړه د نور تفصیل لپاره په کابل کې د ازادۍ راډیو خبریال اکرام الله اکرام دا شیبه د کابل سټوډیو په مستقیمه اړیکه را سره دی. اکرام صاحب،
په داسې حال کې چې کابل د تیرې اونۍ د چهارشنبې په ورځ د طالبانو د یوې ډله ییزې حملې شاهد و، افغان حکومت اجرایه رئیس عبدالله عبدالله وایي د افغانستان په لویو ښارونو تر ډیره د وسلوالو طالبانو د حملو مخه نیول شوې ده. ښاغلی عبدالله نن د وزیرانو د شورا له غونډې وړاندې رسنیو ته وویل چې طالبانو غوښتل د خپلو پسرلنیو عملیاتو په لړ کې د افغانستان په یو شمېر لویو ښارونو حملې وکړي، خو په خبره افغان امنیتي ځواکونو یې مخه نیولې ده. دوی جګړه دوام لري، لخپل امنیتي او دفاعي ځواکونو حل ځل سایم. دوی د ټولو ستونزو سره سره د خپل خلکو نه دفاع کوي او خپل ملي مسولیت ادا کوي. د دفاعي او امنیتي ځواکونو لوري د طالبانو د لوی حملو چې دوی پروژه او همدا شان د خپل پسرلنۍ او عملیاتو په لړ کې پلان کړی وي تر اڅو په لوی خارونی وکړي مخه نیول شوې ده. خاغلی عبدالله په دې برخه کې د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو کړنې وستایلې او ویل سره لدی چې سخت او لستونزو ډکې دندې په وړاندې لري خو بیا هم بریالي دي. دا په داسې حال کې ده چې د تیرې اونۍ د چهارشنبې په ورځ د کابل ښار په شهرنه او سیمه کې وسلوالو طالبانو د کاونټر پارټ په نوم په یوې موسسې ډله ییزه حمله وکړه چې له امله یې د کورنیو چارو د وزارت د ویان نصرت رحیمي په وینا د 15 پولیسو په ګډون 9 تنه وژل شول او 24 نور ټپیان شول. له دې حملې درې ورځې وړاندې او هم اته وسلوالو طالبانو د شمالي ولایت بغلان په امنیه قومندانۍ ډله ییزه حمله وکړه چې د دې ولایت د روغتیایي مسؤلینو په وینا په نتیجه کې لږ تر لږه 40 تنه وژل شول او له 70 زیات ټپیان شول. همداشان له یو شمېر نورو ولایتونو نه هم د جګړو او چاودنو راپورونه ورکړل شوي دي. په ورته وخت کې افغان امنیتي کارپو محمد اګل مجاهد که څه هم مني چې په لویو ښارونو کې ډله ییزو حملو مخه نیول شوي خو وایي چې پرتو سیمو کې هم باید افغان امنیتي ځواکونه خپل فعالیتونه تیز کړي او پرې نږدي چې وسلوال مخالفین د خلکو ژوند وګواښي.
او دولت مکلفیت لري چې سراسر د افغانستان په کومه نقطه کې چې د عام وګړو لپاره د ژوند لپاره خطرې دغه امنیت خوندي کې دولت مکلفیت لري د قانون له حضرت د افغانستان سرحدات وساتي، تمامیت د ارضي وساتي، استقلال وساتي او د خپل ورسونو په ټوله خاوره د افغانستان کې دفاع وکړي.
خغله مجاهد وړاندیز کوي چې په خارونو کې د ډلې زو حملو د مخنیوي په هدف باید افغان حکومت خپل کشفی او استخباراتي بنسټونه پیاوړي کړي تر اڅو د مخالفینو پلانونه په نطفه کې لمنځه یوسي. اکرام الله اکرام، ازادي رادیو، کابل.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي رادیو څخه.
زمون غاغله ازادي راډيو اوري د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون دفتر ته د چیرما سیمو اوسیدونکو نن د ولسی جرګې د یو شمیر معترضو کاندیدانو د غونډې مخه ونیوله او د هغو غونډه یې ګډه وډه کړه. په دې اړه د نور تفصیل لپاره اجمل تورمن د شیبه د کابل سټوډیو په مستقیمه اړیکه راسره دی. تورمن صاحب، کیسه څنګه وه؟
بله، تکل سم لکه څنګه تاسو ول د افغانستان د انتخابات خپلواک کمیشن ته چیر ماده کابل مترزو کاندیدانو اعتراضی غونډه نن د سیمې د اوسیدونکو له خبرګون سره مشوه. دوی ازادي رډیو ته ویل چې دا شان اعتراضونه له عمل لارې بندې او دوی له عمل له بیل بیل ستونزو سره مخ کیږي.
دا یو جمعه شورازی او کډوډي بازار جوړ کړي نه د ټول دولت نم خوایز ته د یو مخنیوي وکوي. دا ټول د افغانستان تاوان ده، د قوم تاوان ده، د بلاد تاوان ده.
امیا سرکار باندې کو نه راره باندې کو نه مانه میمن بچای ما مکتب راته نه میتا نه ګونجه کو دم تاسو جو شو درنیش بماس.
تراس کوم کی چې اعتراضی غونډه د سیمې د اوسیدونکو د خبرګون له عمله ګډوډه شو، ټینګار کوي چې د کابل په انتخاباتو کې درغلی شي او باید رای باطل اعلان شي.
من غواړم چې خپل د خلکو درایو پښتنه وکړو، خو غواړم چې د ماغو متقلبینو په نفع باندې لیست اعلان کړي. تاسو غوښتنه ده د انتخاباتي کابل انتخابات به لغوه شي او له سره یو شفاف انتخابات وشي او کوم دانه کېږي دی ولس او د دولت ترمن بډیر زیات واټن پیدا شي.
د په داسې حال کې تکل سیب چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د بیا ژمنو سره سره لا تر اوسه هم د افغانستان د ولسی جرګې په انتخاباتو کې د کابل رای نه دی اعلان کړی. تازه د دغه کمیسیون مرستیال وین عبدالعزیز ابراهیمی شیبه مخکې ازادي راډیو ته وویل
موارد کې مطرح میشه به وحده نیست که کل پروسه در سوال بره و تصمیم جدید کمیسیون شکایت انتخاباتی معقول ترین راه بود که ما را به نتیجه نهایی میرسانه.
په ورته وخت کې د ولسی جرګې اداري پلاوی انتخابات هم په مجلس کې د کابل د وکیلانو د نشټون له امله ځنډیدل دي. که څه هم ولسی جرګې غوښتل چې دغه انتخابات د تیر شنبې په ورځ تر سره شي، خو د کابل ولایت هغه مترس کاندیدان چې نمونه په لومړی لیست کې راغلي د ملي شورا د ودانۍ مخې ته اعتراض وکړ او د شورا دروازه یې د وکیلانو او سناتورانو په وړاندې وتړله. د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون رئیس هوا عالم نورستانی مخکې تر دې ازادي راډیو ته ویل چې د کابل وکیلانو روسي نتایج به د شنبه او یا هم د یک شنبه په ورځ اعلان شي، خو نن چې دو شنبه ته کل سپ تر اوسه پورې هم دغه نتایج نه دی اعلان شوی او نه هم په اړه ویل شوی چې در ورځ تر پای به دغه نتایج اعلان شي که څنګه. بله، تکل سپ
ډیره زیاته مننه اجمل تورمن. قدر منوریدونکو، د ازادۍ رادیو د دې خبرونه په دوام کې نور موضوعات او راپورونه هم لرو. تاسو د شپه ازادۍ رادیو اوري، ازادۍ رادیو د سهار لوو د مازیګر تر او ورځې د اونې خبريږي د مزګر په او بجو د ازادي رادیو د خبرونو لپاره تر رسیدو سره سم د امریکا غاګ آشنا رادیو پیلېږي چې د سهار تر او دوام کوي. د مزګر لو د سهار تر او ل امریکا غاګ آشنا رادیو او د سهار لو د مزګر تر او ازادي رادیو ووري او شیبه په شیبه ځان د افغانستان سیمه او نړۍ لو وروستیو حالاتو خبر کړي. وخت د غرمې 12 بجې او 15 دقیقې دي. ناجی ساپی ته غوښی چې اقتصادي خبرونه چمتو کړي.
د کندوز د سوداګرۍ او صنایعو خونی چارواکي وایي د شیرخان کندوز سلورلارې د خرابېدو له امله سوداګرو ته ګڼې ستونزې پیدا شوې دي. د دغې خونی عامل مدیر مسعود وحدت نن ازادي راډیو ته وویل چې نږدې دوه میاشتې کېږي دغه لاره د سیلابونو له امله ویجاړه شوې او هیڅ پاملرنه ورته نه ده شوې. یو
قسمتي سړک کاملا 20 متر چقور راځي د زمين په امکان عبور مرور موټر اتفانه.
نوموړي وویل دغه ستونزه د توکو په بیو هم اغیز کړی او سوداګرو د اختطاف او د مالونو د غلا بیره پیدا شوې ده. د کندوز د سوداګرۍ او صنایعو خونی د مسولینو په خبره په تیر کې نږدې 100 بارولونکو موټرو د کندوز شیرخان بندر لاري تګ راتګ کوي چې اوس په دې شمیر کې ډیر کموالی راغلی. د افغانیو په وړاندې د ډالرو د بیې په لوړېدو سره په جوزجان کې د خوراکي توکو بیې 25% لوړې شوې دي. د سوداګرۍ خونی مشر یول برف اتایی نن ازادي راډیو ته وویل چې د اسارو بیې ان د سیمې د تولیداتو په قیمتونو هم منفي اغیز کړي.
هم تولیدات محل هم په خاطر کې ډالر درښتته او اموال وارداتي کې طبعاً از یک طرف محصول بلند کرده حکومت.
د روژه مبارک میاشتې پر رسیدو سره د افغانستان په بیلابیلو برخو کې د افغانیو په وړاندې د ډالرو بیې لوړې شوې، خوراکي مواد قیمت او خلکو ته یې ګڼې اقتصادي ستونزې پیدا کړې دي. او هم درس په شازاده سره کې د ځینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر اته ویا افغانۍ 50 پوله، یو اروپا یورو واته افغانۍ یو ویا پوله، یو انګلیسي پاوند 100 افغانۍ شپته پوله، یو سعودي ریال 15 شپته افغانۍ شل پوله، یو ایرانی تومان 15 افغانۍ 15 دیش پوله، او زر پاکستانی کلداري 503 افغانۍ.
زمونږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ قدرمن اوریدونکو، وړاندې په خبرونه کې د کورنیو مسایلو په اړه نور راپورونه هم لرو، خو د شپې ورځو نړیوالو مسایلو ته او ټاپ موضوع راخلو. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو سبا سه شنبه له روسي چارواکو سره د خبرو لپاره د روسي ساحلي ښار سوچي ته ځي. ښاغلی پومپیو روسیې ته له سفر مخکې نن په بروکسل کې دی او له اروپایي مقاماتو سره هم خبرې کړې. رضوان مراد له اروپایي مشرانو او روسي چارواکو سره د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر د کتنو موضوع څارلې او د شیبه په استودیو کې را سره دی. مراد صاحب، خبرونې ته ښه راغلاست.
مننه.
تکل شوی و چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په مسکو کې د روسیې له ولسمشر او د بهرنیو چارو له وزیر سره وویني، خو اوس د کتنې ځای بدل شوی او پومپیو به په سوچي کې له روسي مشرانو سره ویني. امریکایي چارواکو په دې اړه څه ویلي چې ولې د دې غونډې ځای بدل شو؟
مننه تکل صاحب. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځینو چارواکو چې نمونه رسنیو نه دراخستی هغه وایي چې ټاکل شو چې په مسکو کې پومپیو له روسي مقامات سره د کتنې سربیره هلته له روسي پانګوالو د غراز د روسي د سفارت له ځینو مامورینو سره وویني. البته په دې روسیو کې په مسکو کې په ځینو روسي پانګوالو او د غراز د سفارت په ډیپلوماټانو باندې د روسي لخوا فشارونه او چې امریکا شکایت هم کړی دی او د دې سفر هدف دوی وایي چې دغه چې په دې خاطر مسکو ته تله نو هغه کتنې الته لغوه شوې دي او فقط له ولسمشر پوتین او د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف سره کتنه د چاغه به سبا ته په سوچي کې کیږي. دا چې روسان اور سره څومره منل چاغوي ولې سوچي ته راځي یا مسکو کې نو ګوري، نو سوچي لکه څنګه چې تاسو ته هم معلومه ده ساحلي خار دی او د روسیې د ولسمشر د استوګ نزای هم دی او بل سبا حال ته د چین د بهرنیو چارو وزیر هم راځي، نو هغه جلا جلا غونډي دي او هغه روسان عمل ته ترتیب کړی دي.
او امرات صاحب، پومپیو خو نن بروکسل ته روان شوی دی او هلته به وي، نو د اروپایي مشرانو سره هلته څه په پام کې دي چې په کومو مسایلو به هلته له هغو سره خبرې کوي؟
دوه مسلې دي. یو کبیرته هم د روسیې مسلې ته هم را وګرځېږو، او د اروپایي مشرانو سره تر ډېره د ایران پر مسئله خبرې کېږي، ځکه کله نه شي د امریکا فشارونه پر ایران زیات شوي دي. هلته دغه اروپایي هیوادونه یا اروپایي ټولنه له ایران سره د 2015 کال په تړون کې شامله ده، او هغوی اندېښنې او ویرې لري چې که چېرته دغه تړون نه ایران وځي چې تهدید یې کړی دی د امریکا د فشارونو په نتیجه کې، نو د امریکایي د اروپایي مقاماتو د اروپایي هیوادونو برخلیک د دې تړون څوی. نو د ایران مسله التغه د اجنډا په سر کې ده. ما د روسیې کبه یادونه کوچه د اجنډا په سر کې امریکایي چارواکي وایي چې د لری واټن وشتون کټومی توغندیو د یو نوی تړون په اړه خبرې دی، او دغه د روسان غواړي، امریکایان غواړي چې روسانو ته وایي چې په نړۍ کې د دوی اعمال او چې امریکایان د تهاجمي اعمال غني هغه دوی ته منل وړ نه دی، او غواړي په دې اړه د واشنگتن پالیسی روسانو ته واضح کړي.
ډېره زیاته مننه قدرمن اوریدونکو. زما همکار رضوان مراد و چې روسیې ته د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر مایک پومپیو د سفر په اړه معلومات راکول. ښاغلی پومپیو به روسیې ته له تلو مخکې نن په بروکسل کې له اروپایي چارواکو سره هم خبرې وکړي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
زموږ غږ لا زده راډیو اورئ. قدرمن اوریدونکو، د کابل چاپ ورځپاڼو مخکتنه کو. اکرام الله اکرام د کابل د نن چاپ ورځپاڼې کتلی او په لنډی سره راته وایي چې په پاڼو کې کوم مطالب خبر کړی دی.
د کابل د نن ورځې چاپ ورځپاڼو د افغان سولې پروسی او د قطر د شپږم پړاو خبرو پاړه مقالی او تبصرې خبرې کړي دي. مسیر خپلواکي ورسپانې د سولې خبرې لکوم جدي خن سره مخ شوې دي. په عنوان په سر مقاله کې لیکلي دي چې په قطر کې د طالب استازو او امریکایي پلاوی لښ پغم پړاو خبرو وروسته اوس داسې ښکاري چې دا خبرې بے پایلې وي. په سر مقاله کې وړاندې راغلي دي چې که څه هم دغه پړاو خبرو ته ډیره تمه و ویل کېدل چې په دې خبرو کې به ډیر پرمختګونه وشي، خو د دواړو اړخونو له څرګندونو داسې ښکاري چې د قطر د شپږم پړاو خبرې ډیرې ښې نه وي. د سرمقالې د لیکوال د معلوماتو لمخې د قطر تر شپږم پړاو خبرو وړاندې باید بین الافغاني خبرې اترې شوې وای، خو د غونډې د ګډونوالو په سر د اختلاف لامله دا غونډه ونه شوه. د سرمقالې لیکوال لیکي په دې غونډه کې امریکا د طالبانو د دریس خلاف طالبان له حکومتي پلاوي سره مخ کول، خو طالبانو مقاومت وکړ او پایله دا شوه چې د قطر بین الافغاني غونډه ونه شوه. په سر مقاله کې وړاندې راغلي دي چې د قطر د شپږم پړاو په خبرو کې امریکایي پلاوی تر ډیره په اوربند او بین الافغاني خبرو اترو ټینګار کوي، خو طالبان پر خپل پخوانی دریز ولاړول. سر مقاله لیکونکي د زلمی خلیلزاد له قوله لیکلي دي چې که طالبان د اوربند او بین الافغاني خبرو اترو غوښتنه ونه مني، نو ستونزه نه حل کیږي چې همدې مسلې د قطر په خبرو هم ژور اسویر غوړولې وو. سرمقاله لیکونکي طالبانو ته د نږدې سرچینو له قوله لیکلي دي چې زلمی خلیلزاد بار بار په خبرو کې خپل دریځ بدلوي، او د مهمو مسایلو پر ځای په کمرزښت او فرعي موضوعاتو بحث کوي، چې له همدې امله طالبان احساس کوي چې امریکا نه غواړي په رښتینی ډول اصوله وکړي. د سرمقاله لیکوال ویره څرګندوي او لیکي چې د طالبانو بې باورۍ او د امریکا دې فکر ته چې طالبان له خپل دریځ نشي اړولی په کتو ویل کېدای شي چې که طالبان په خپل دریځ کې نرمښت رانولي او امریکا په دې برخه کې رښتینی او ثابت دریځ غوره نه کړي، نو ډېره ویره شته چې د سولې دا خبرې له ناکامۍ سره مخ شي. دنیا خپلواکي ورځپاڼې بیا موضوع ته په اشاره سره د یو شمېر پخوانیو طالب چارواکو له قوله لیکلي دي چې د قطر لوم پړاو خبرو وړاندې شاید بین الافغاني خبرې اترې پیل شي. د دې ورځپاڼې په سرمقاله کې راغلي دي چې د دې چارې لپاره عملا هڅې هم پیل شوې دي. د سرمقالې لیکوال د اجرایي ریاست له قوله لیکلي دي چې د مذاکره کوونکي پلاوي د ټاکلو هڅې هم پیل شوې، او یو مناسب پلاوی به واستول شي. او هیواد دولتي ورځپاڼې بیا لیکلي دي چې طالبان د سولې هیڅ واک او اختیار نه لري. په سرمقاله کې وړاندې راغلي دي چې د طالبانو او القاعده په ګډون د پاکستان له لوري دوه ویا روزل شوي تروریستي ډلې چې تلې په افغانستان کې جګړه کړې او بې دفاع خلک یې وژلي د افغان سولې د لارې ستر خنډ دی. په سرمقاله کې وړاندې د پاکستان د صدراعظم عمران خان له قوله لیکل شوي چې دغه وسلوالو ډلو د غړو شمیر ان 25 میلیونو تنو، او د روزنځایونو او مرکزونو شمیر 2,000 ته رسیږي، چې د سرمقالې د لیکوال په خبره هر وخت په افغانستان کې د پاکستان د ګټو جګړه مخته وړې ده. د سرمقالې لیکوال غوښتنه کوي چې امریکا د تر هر څه وړاندې د افغان سولې د بریالیتوب په هدف پاکستان په نښه کړي، تر څو په افغانستان کې د سولې ډیوه په بلیدو شي.
لپی یو استودیو د ازادۍ راډیو غرمنۍ خبری مجله اوري. د پاک بخې د کونړ ولایت په غازی آباد او مروري ولسوالیو بیا د پاکستان له خاورې د توپونو دوه نوي ګولې وشتل شوې دي. د دې توغندیو له کبله د سیمه ګنشمیر اوسیدونکو د خپلو مینو پرېښودو ته اړ شوې دي. خو د تیرو څلورشتو ساعتونو توغندیو په غازی آباد کې یو کور ویجاړ کړی، مګر چاته ځاني زیان نه دی اړولی. روحلا انوري او په دې اړه تفصیل.
د مروري ولسوالۍ دوه تنو اوسیدونکو ازادي راډیو ته ویل په کورونو او سیمو په پرله پسې توګه د پاکستان پوز د درنو توپونو ډزې کوي چې لامل یې ګڼو خلکو خپل کورونه پرې خېدي دي.
زمانوم امیش ګل په دې کې تقریبا نمې خلک به کور شوې دي او نورم اړه د سال شوې دي چې لاړ شي خپل ځای پرې دي او لاړ شي دغه ګولو د مرمو د وجنه، ځکه چې باندې به مونږ کولای غزینې مونږ نه پاکستان ونیول او وسه مرمۍ راولي وړي دزم کوي او ډیر مشکل سره خلک مخامخ دي.
نو مې کشمیر دې نو په کلی باندې ډېرې ګولې وریږي، په مخه په بمبار کیږي او زمنګ نه ډېرې کړي بے زیدی چې نورم ته ډېرې بے زی شي. نو مالونو کار پکې نه کیږي، ساراونه لړن شوی دي او مالونه کله ساتل کیږي؟ کم مالونه چې په سارا ته زی هغه به ته بیګاله نیم راځي او نیم خرابيږي، ناره بوشته کیږي، بمونه پر اپاتيږي، د مشکلات سره مخامخ یو.
د کونړ وسیدونکو وای د پاکستان پوز د ترڅنګ چې د 2010 زیګدیس کال څخه د کونړ پر خاوره د توپونو او نورو وسلو ډزې کوي، د کونړ په خاوره کې خپل پرمختګ ته هم دوام ورکړي او کومو زینو کې چې پرمختګ کوي هلته پوستي جوړوي او اغزان تار غزوي.
نوم مې فضل اکبر دی. خدا کنډ تارې تیر کړی دی، مونږ مخالفت کوو، مونږ رونه سره جدا کړی په دغه ساحو کې، دغه شوی دی په نور غرایزو ساحو کې هم دغه شی، او بالکل دا چې داخل ته افغانستان خاورې ته هم دا کنډ تار هم را داخل کړی دی په بعضو ساحو کې. بعضې ساحو کې بالکل یعنی ډېر د تقریبا د چا خبره چې د 50 مترې 60 مترې په اندازه کې به کنډ تار را داخل کړی د غرایزو ساحو کې.
دوی وایي تر اوسه افغان حکومت او نړیوالې ټولنې په پا پاکستان داسې کوم فشار نه دی راوستي چې د کونړ پر خاوره لبریدونو منه شي. د کونړ د والی ویاند عبدالغنی مصمم د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته ویل چې په تیرو 40 ساعتونو کې د پاکستان پوز د توپونو نږدې 100 ګولې راتوغولې دي، خو د هغوی لخوا د غزول کېدونکو اغزان تار او د کونړ په خاوره کې د پرمختګ پاړه څه نه وایي.
په تیرو 40 ساعتونو کې د پاکستانی نظامیانو له لوري د کونړ په غازی آباد او مروري ولسوالیو باندې 92 پیره مرمۍ راتوغول شوې دي، چې په غازی آباد ولسوالۍ کې د دغه مرمۍ لامل یو کو تخریب شوه دي.
مرګ جوړ لخوا چاتند
د مرګ جوړ پاړه تر اوسه پورې دقیق راپور نشته، خو دغه یو کور په دغه مرمۍ کې تخریب شوه.
د پاکستانی پوز د پرله پسې توپچی بریدونو لامل په زرګونو کسانو د ډیورن پر ذکر خته نږدې کلی او کورونه خالی کړي او اوس په نورو ځایونو کې په سختو شرایطو کې د ژوند شپې ورځې تیروي او د دې په هیله دي چې یو ورځ به د پاکستان پوز د دوی په سیمو توغندیز بریدونه بند کړي او دوی به بیرته خپل کورونو ته ستانه شي.
ستاسو لا پیغامونو.
بسم الله الرحمن الرحيم. الاداته مدنيه من د کندهار شهر څخه زیاده ازادي رادیو پیغام تسوین کی ماشين ته دا پیغام رسیدم چې په کندهار شهر په ټول شهر کې د کوڅدغو سپور کمپاین په سیستم و کوم وخت چې سروالي د وای ورکولې دي، نو هغه سپیانه مداخلهږي او په هغه ساحه کې پاتې دي. نو دغه د بدبویي څخه خلک ډېر په مشکلات او تکلیف کې دي. دغه باید د سروالي دا کوم څه چې مخکړي دي دا باید هغه ته هیڅ خطر کې خپل ځای ته وي چې ترڅو د ولس د دې تکلیف او دغه څه خلاصوي. دا مسلمانانو لپاره ډېر آزاد دي. دا موږ په ساحه کې د کندهار ښار په ولسم ناحیا د جاجې په سیمه کې په اجازه کې پاتې دي. دا یو درېو ځای پرې ځغري بلې بل ځای پرې ځغري ان دا په ټول دغه تکلیف سره خلاصي باید شروالي دا خپل مسؤلیت دي. دغه څه دا به څه چې موږ درکړي دا باید محفوظ ځای ته وي چې نوړ نوړ مزیره منفکیږي. ساحه کې
هر څوک دا ادا کړی دا ویای کوي چې ملکی خلک دولت کسان وژني. هغه زه په خپل پام دې ساحې نه خبرې کوم، نو دا لطفاً دوی دا خبره ناسمه ده. دا په خپل کوم مزدوران کوم غریب کار مزدوران هغه په خپل طالبان ووزل په دې تو په دې باندې چې په دولت باندې یو تور او تهمت ولګي چې عوام ته وخې چې دا دولت دومره ظلم کوي. دولت ظالم نه ده، دولت ډیر صحیح عملیات کوي. باید د تل لپاره دغه عملیات مونږ غواړو چې باید په ازر لوسالۍ کې وشي. یو د شه ساحه ده چې جنوبي ولایتونه ټول له دینه ناقرار دي، چې په هر څومره توان کېږي باید د ازر لوسالۍ د منګلدری او د تنگ سیمه په هر توان چې کېږي باید دا کنټرول کړي او دا لاره بند کړي. دا د پاکستان سره تقریبا 10 کیلومتره ساحه لري. نو ټول دولت کارکونکو نه دا هیله کېږي باید ډیره توجه وکړي د عملیاتو نه. یو جهان مننه عوام او نظامي ټول له دینه ډیر زیات خوشاله دي. وسلام.
ستاسو پیغام ستاسو نظر دی.
12 بجې او 1:30 شوي. قدر من اوریدونکو، د خبرونه په دوام کې را سره اوسئ. د ازادۍ رادیو 19 پروگرام زمرایا زما حق خبرو، خو له هغه مخکې فریبا ظاهر ته غوښ شي چې د خبرونو لنډیز اوروي.
د کندهار امنیتي چارواکي په دې ولایت کې د اوو تنو وسلوالو مخالفینو او دوو پولیسو د وژل کېدو خبره کوي. د کندهار د امنیت قمندانۍ وایي جمال ناصر بارکزي ازادي راډیو ته وویل چې تېر شپه په شورابک ولسوالۍ کې د دواړو لورو ترمنځ نښتو کې مرګ ژوبله اوښته ده. په بل خبر کې د کندهار د امنیتي چارواکو په حواله ویل شوی چې د تېر اونۍ رئیس په دغه ولایت کې 8 تنه د ماین جوړونې او غلچکي بریدونو په تور نیول شوي دي. طالبانو تر اوسه د دواړو مسایلو په اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ته تیرمه د کابل د معترضو کاندیدانو اعتراض غونډه نن د سیمې د اوسیدونکو له خبرګون سره مخامخ او ګډه وډه سوه. دوی ازادي رادیو ته ویل چې د ډول اعتراضونو لامل لارې بندې او دوی له بیلابیل ستونزو سره مخامخ کیږي. په ورته وخت کې د ولسی جرګې د اداري پلاوي انتخابات هم په مجلس کې د کابل د وکیلانو د نشتون لامل ځنډیدلې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر نن مخکې تر دې چې روسیې ته سفر وکړي د بلجیم پلازمینې بروکسل ته ځي. ښاغلی پمپیو به په بروکسل کې د اروپایي چارواکو سره د ایران او نور مسایلو په اړه خبرې وکړي. ټاکل شوی نوموړی تر دې سفر وروسته روسیې ته ولاړ شي او د روسیې په ساحلي ښار سورچی کې به د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین او دغه هیواد بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف سره خبرې وکړي. تمدد بریتانیا، فرانسې او جرمني د بهرنیو چارو وزیرانو په بروکسل کې د اروپای ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ لمشري فدریکا موګرینی سره وګوري او د ایران او د نړۍ د قدرتونو ترمنځ د اټومي تړون د بشپړ خوندیتوب لپاره به پر لارو چارو بحث وکړي. او سعودي عربستان وایي د تیلو دوه ټانکرونه یې په نشه سوي دي. ریاض د ګاونډي هیواد متحده عرب اماراتو ساحل ته څیرمه دا ترسره سوې پیښه د سبوتاژ حمله بللې ده.
زما رایا زما حق خباتو په اړه د ازادۍ رادیو ځانګړې خبرونه.
د افغانستان د جمهوري ریاست راتلونکو انتخاباتو په اړه د ازادۍ رادیو زما رایا زما حق ځانګړي خبرونه د دې اونۍ پروګرام یا د انتخاباتو ته د ورستیو چمتووالي څرنګوالي ته ځانګړي کړي. دا پروګرام رحمت الله افغان چمتو کړي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د جمهوري ریاست انتخاباتو محلویش بشپړ شوی او د سور په شپږمه به د رای ورکوونکو د نوملیکنې بهیر هم پیل شي. دغه کمیسیون یا د انتخاباتو ته د بیلابیلو چمتووالي خبره ده سمحال کوي چې له هم دغه کمیسیون 15 صحوي دفترونه رئیسان نه لري. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې ډیر ژر به دغه دفترونو ته نوي رئیسان وټاکي. په دې اړه نور جزئیات په همدې راپور کې. د کابل د انتخاباتو د دفتر په ګډون د 4 ولایتونو د انتخاباتو سیمیز دفترونه د سرپرستانو له لوري اداره کیږي او د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون تر اوسه نه دی توانېدلې چې دغو دفترونو ته نوي رئیسان وګماري. د دغه کمیسیون د ویندوی د دفتر سرپرست ذبیح الله سادات ازادي راډیو ته وویل چې دغو دفترونو ته د نوي رئیسانو د ګمارنې بهیر پیل شوی.
د استخدام میکانیزم د ټاکنو خپلواک کمیسیون او د اداري اصلاحاتو او ملکي خدمتونو د عمومي ریاست له لوري نهایي شوی دی. د هماغې پر اساس باندې همدا اوس استخدام روان دی په هغه ولایتونو کې چې هغلته سرپرستان د ولایتونو ریاستونه مخته وړي. ډېر زر به انشاءالله چې هغلته نوي کسان معرفي شي د همدغه میکانیزم پر اساس باندې او دوی به نور به په ټولو ولایتونو کې د سرپرستانو موضوع پای ته رسیږي.
کابل هرات، هلمند، بادغیس، کاپیسا، وردگ، لوګر، پنشیر، نیمروز، زابل، سرپل، فاریاب، بلخ، غزنی او خوست هغه ولایتونه دي چې اوس یې هم چارې د سرپرستانو له لوري اداره کیږي. وروسته له هغې چې ولسي جرګې په تیرو انتخاباتو کې د کمیشنرانو په ګډون د کمیسون د ولایتي دفترونو په رئیسانو د درغلۍ تورونه پورې سول، د دغه کمیسون سیمه ییز رئیسان هم له دندو لرې کړای سول. د څو میاشتو په تردلو سره اوس هم د انتخاباتو خپلواک کمیسون یو شمیر سیمه ییز دفترونه د سرپرستانو له لوري اداره کیږي. تیره ورځ د افغانستان د شفافو انتخاباتو بنسټ ویلي و چې د انتخاباتو په خپلواک کمیسون کې د کسانو په ګمارنو کې لاسوهنه کیږي او دغه ګمارنه د اداري اصلاحاتو او ملکي خدمتونو کمیسون په ګډون د ځینو بنسټونو د سلیقې په بنسټ کیږي. خو د اداري اصلاحاتو او ملکي خدمتونو کمیسون بیا وایي چې د دواړو کمیسونونو ترمنځ د شوي هوکړلیک پر اساس یوازې د دغه کمیسون د دائمي کارکوونکو د ګمارنې لپاره سهولتونه رامنځته کوي او د کارکوونکو په ګمارنو کې کار نه لري. له دې سره په خوا کې د افغانستان د شفافو انتخاباتو بنسټ یا ټیفا وایي چې د انتخاباتو خپلواک کمیسون د نویو رئیسانو ټاکلو ته ډیر لیواله نه دی. د دغه بنسټ ویان بریالي حقجو ازادي راډیو ته وویل
بیبینین که ما قبلا
هغه وایي زموږ ټینګار دا دی چې څورلو سوالیتونو ته رئیسان وټاکل سي. کچېرې د موضوع ته پام ونه کړي ډیره به ستونزمنه وي چې په ولایتونو کې سم انتخابات ولرو. زموږ نننۍ غوښتنه ده چې کمیسون دې په دې اړه زموږ وړاندیزونه په پام کې ونیسي. په ورته وخت کې د انتخاباتو خپلواک کمیسون چارواکي د کمیسون د ګمارنې په کارونو کې لاسوهنه ردوي او وایي چې دغه بهیر په شفاف ډول پر مخ روان دی. که څه هم د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي چې د جمهور ریاست راتلونکو انتخاباتو ته یې کارونه ښه روان دي، بل خو د انتخاباتو د څار ځینې بنسټونه بیا وایي چې دوی په دې اړه اندېښمن دي. دا چې عام خلک د انتخاباتو په اړه څه نظر لري له دوی به یې واورو.
ټاکنو ته خو واقعیت خوشبینه یو چې ترسره سي، ځکه افغانستان په یو داسې حالت کې قرار لري چې د دې حالت څخه ووځي، خو که ونه ځنډېږي پر همدغه ټاکلې نیټه چې ورته ټاکلې ده پر دغه ترسره سي، انتخاباتو کمیسون خپل آمادګي ورته ونیسي ډېر به خوشحاله.
د ټولو مهم چې دی د انتخابات په پروسه کې هغه امنیت دی، پروسه چې ده ډېره شفافه پروسه ده. خو موږ دغه را روان ولسمشریزو ټاکنو ته خوشبینه یو.
که ولسمشریزې ټاکنې هم موږ ته د منلو دي چې درسره سي په دې خوشحاله یو، موږ ته خوشبینه یو، امید ورته لرو چې درسره سي، موږ هیله ورته لرو او خوشحاله یو چې درسره سي، موږ ملاتړ. افغان حکومت خو اوس دلته موږ ته ژمنه کوي راکوي چې ترسره کیږي. که درسره سي ډېر په خوشحاله یو، خدای دې وکړي چې درسره سي، هیله ورته لرو چې درسره کیږي. او په دغسې وضعیت کې دا زموږ دپاره یو غټ زیری دي چې ټاکنې ترسره کیږي. ډېر په بد وضعیت کې موږ.
درنو اوریدونکو، د انتخاباتو په اړه مو د خلکو نظرونه واورېدل. دا چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي چې د جمهور ریاست انتخاباتو کارونه له محل ویش سره سم پر مخ ځي. آیا ستونزې په کارونو کې شته؟ د رای ورکوونکو نوملیکنې بهیر به کله پیلیږي؟ آیا په خپل وخت به کمیسون وتوانیږي چې خپل کارونه له زماني جدول سره سم پر مخ یوسي؟ په دې اړه مو بحث را بللی چې د کابل په سټوډیو کې راسره د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون سرپرست ویان ذبیح الله سادات او د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ ویان د مروه امینی میلمانه دي. میلمنو ته ښه راغلاست وایم. لومړۍ پوښتنه له سادات صاحب تاسې نه پیلو، که د انتخاباتو د چمتووالي په اړه باندې وروستي معلومات له اوریدونکو سره شریک کړئ. مهرباني.
مننه کوم افغان صاحب، زه تاسو ته امنی صاحب ته او تاسو ډېر قدرمنه اورېدونکو ته خپل سلام وړاندې کوم. د ټاکنو خپلواک کمیسیون فعلاً د راتلونکو ولسمشرۍ ټاکنو دپاره پر طبیعو باندې کار کوي تر څو وتوانیږو راتلونکي ټاکنې په خپل وخت باندې ترسره کړو. د تقویم نهایي شوی دی او دا ځل انشاءالله په تقویم کې تر ډیره بریده پورې کوشش دی شوی دی چې داسې یو تقویم ولرو چې د هغې په عملي کولو کې بیا له ستونزو او مشکلاتو سره مخامخ نه شو. لکه په تیرو ټاکنو کې چې یوه لویه نیوکه په کمیسیون باندې همیشه دغه وه چې ولې هغه څه چې په تقویم کې دي د هغې پر اساس کمیسیون نشي کولای پر مخ ولاړ شي. عملیاتي پلان هم نهایي شوی دی. د تر ټولو ښه موضوع دا چې د ټاکنو د بودیجې طرحه هم د حکومت او مالیه وزارت له لوري په اصولو کې هغه ومنل شوله او د همدغې میاشت یعنی د ثور پر شپږویشتمه به د رای ورکوونکو د ثبت نام پروسه هم رسمن پیلیږي په ټول هیواد کې. او د دې دپاره هم فعلا د ټاکنو خپلواک کمیسیون ته بودیجه په واک کې ورکړل شوې ده. د
سافټنام به هم ان شاء الله بایومټریک وسیله باندې تر سره کیږي، راتلونکو ټاکنو کې بایومټریک وسیله نه استفاده کیږي. دا ټول هغه موارد چې فعلاً ټاکنو خپلواک کمیسیون پرې کار کوي تر څو وتوانیږو ټاکنې په خپل وخت باندې تر سره کړو. په عملیاتي پلان کې هم هغه ټول ستونزې مشکلات چې په تیرو ټاکنو کې موږ سره مخامخ وو هغه ټول په نظر کې نیول شوي دي. د نظر بنسټونو اکثریت نظریات او موندنې په نظر کې نیول شوي دي. دا ځل به ان شاء الله داسې ستونزې نه پیښیږي چې په یو محل کې د څوک د رای ورکونې نه پاتې شي. په تیر کې به شپږ سوه کسانو کولی شوی په یو محل کې رای وکاروي، دا ځلې د دې مقدار څلور سوه ته راښکته شوی دی چې یعنې په یو محل کې څلور سوه کسان په یوه ورځ کې کولی شي هغلته خپل رای وکاروي. دغه ټول هغه موارد دي چې فعلا ټاکنو خپلواک کمیسیون پرې کار کړی.
مروه مینه، تاسو خو له نږدې نه انتخابات خپلواک کمیسیون سره په دې برخه کې کار کوي، د چمتووالي په اړه راته ووایئ چې مخکې سادات صاحب یادونه وکړه، تاسو نخواښې دا چمتووالی هغه څه ډول چې لازم ده نیول سوی ده که نه؟
ډېره مننه افغان صاحب، سلام تاسو ته، سادات صاحب ته، اوس موږ ټولو اورېدونکو ته. چمتووالی چې دوی د ولسمشریزو ټاکل لپاره نیولی، سادات صاحب یادوري ترې وکړله، یوازې شپږویشتم د ثور چې دوی نیټه ټاکلې ده او شل ورځې وخت ورکړی ده د افغانستان ټولو هېوادوالو ته چې دوی باید ثبتنام وکړي، هغه هم په بایومیټریکي شکل باندې. څو ډېرې وړې ستونزې دي ځکه تر اوسه عامه پوهاوی ډېر کم ده، تر اوسه د افغانستان عام خلک په دې نه پوهېږي چې په شپږویشتم د ثور باندې دوی باید ورسي، بایومیټریک سي، او یوازې شل ورځې دوی وخت لري که نه نو بیا نسي کولی په ټاکنو کې ګډون وکړي. دغه لویه ستونزه ده چې د عامه پوهاوي په برخه کې باید دوی خپل هغه کارونه ترسره کړي. بله مهمه مسله د دوی د کارکونکو ده، دغه کارکونکي چې دوی استخدام کړي دي او په دې شلو ورځو کې به کمیسیون ته کار کوي، دوی ته تضمین ورکوي چې دا کارکونکي به سم ترین شوي وي او دوی به هیڅ کومه ستونزه نه لري د بایومیټریک کېدو په مرحله کې. ځکه که بیا موږ له ستونزو سره مخامخ سو او بیا هم د کمیسیون خپل کارکونکي په دغه دستګاه باندې پوه نه سي، یا هم هغه مراحل چې طی کوو موږ د ثبتنام لپاره یا هم د نوملیکنې لپاره کله دغه سره ستونزې ولري، بیا به د افغانستان خلک له ستونزو سره مخامخ سي. د عامه پوهاوي موضوع دومره جدي ده چې حتی که موږ په دغه وخت کې یعنی په دا شلو ورځو کې ونسو کولی دغه اته میلیون او اته سوه زره کسان چې په تیرو ټاکنو کې دوی تذکرې درلودې او تذکرو یې سټیکر درلوده، که دوی رانسي او ثبتنام ونه کړي نو ټاکنو کې که بیا د خلکو ګډون کمیږي، د دغو ټاکنو مشروعیت هم تر سوال لاندې راځي.
د عامه پوهاوي په برخه کې تاسو یادونه وکړه، عامه پوهاوی که لږ تشریح کړي، اوس خو عام خلک مثال د میزان په شپږمه به انتخاباتو ته ځي او رایه به ورکوي، که لږ تشریح کړي کوم کوم برخې ډېر زیاتې مهم دي چې عامه پوهاوی په همغه
لکه څنګه چې سادات صاحب یادوري وکړه، او هغه تعدیلات چې په قانون کې راغلي د ټاکنو په قانون کې، موږ دغه ټوله لړۍ په الکترونیکي شکل باندې مخکې ځو، یعنی ثبتنام رانیول سوی تر هغه مرحلې پورې چې موږ رای شمیرو او هغه به اعلانېږي. اوس خلک په دغه نه پوهېږي چې په شپږویشتم د ثور دوی چیرته لاړ سي، دوی څه وکړي، کوم محلونه مرکز لري، محل لري، دوی راځي مثلا ولسوالیو ته که د هرې لرې او پرتې سیمه کې کمیسیون د دغه ظرفیت لري او که نه لري، چې هلته دوی کارکوونکي تلای سي او که نه سي تلای. یعنی خلک شپږویشتم د ثور ته ډېر کم وخت پاتې ده، او تر اوسه پورې یعنی زه چې د ثور بنسټ کې کار کوم، زه څو ورځې مخکې هغه هم د رسنیو له طریقه خبره سوم، ځکه کمیسیون موږ سره دغه موضوع نه وه شریکه کړې. نسبت هغه تیر کمیسیون ته چې دوی کار کوه، د دوی اړیکې هم له رسنیو سره، هم د څار بنسټو سره، هم سیاسي ګوندونو سره کمرنګې شوي دي.
دا بیا بل موضوع ده،
دغه څخه رنج وو فکر کوم. فقط
سادات صاحب، دغه د مروه مینه چې کومه اندېښنې مطرح کړي، په دې اړه تاسو ځواب څه ده؟ واقعا څه ډول چې لازم ده عامه پوهاوي لپاره کار نه ده سوی، که څنګه پلان لري وروسته کیږي؟
افغان صاحب، هغه ډول چې لازم وه چې باید د عامه پوهاوي دپاره کار ترسره شي، بدبختانه په رښتیا هم د عامه پوهاوي دپاره دومره ډېر کار نه دی ترسره شوی.
د دې
کمیسیون د دې لپاره امکانات نه درلودل. د په تیرو کې د ټاکنو پروسو کې به د عامه پوهاوي په برخه کې مرستندویه نړیوالو بنسټونو دوی تر ډېره بریده پورې کار کولو، اما بدبختانه په دغه ټاکنو کې تر دې دمې پورې د عامه پوهاوي دپاره هغه ډول چې لازمه ده کار نه دی شوی. یعنی د ثبتنام دپاره خو به موږ د شپږویشتم د ثور باندې به په ټول هېواد کې د ثبتنام پروسه پیلېږي، او ټاکنو خپلواک کمیسیون ورته امادګي نیولې ده، او دغه ثبتنام به هم د بایومیټریک وسیلې پر اساس باندې ترسره کېږي. موږ تاسو به ټول د دغه رای ورکولو مرکزونو ته هغلته ځو تر څو موږ او تاسو هم بایومیټریک شو او د ټاکنو پروسه خپله رای وکاروو.
کار نه ده سولدین وروسته ورته کار کیږي.
ما مخکې اشاره درلود لیلت باندې مې بحث وکړو چې امکانات او مسؤلیت هم تر ډېره بریده پورې دغه نړیوالو مرستندویو بنسټونو چې دوی د ټاکنو په برخه کې د افغانستان سره کار کوي د هغوی په لاس کې و. خو تر دې دمه پورې دوی په دې برخه کې ټاکنو خپلواک کمیسیون سره خاص مرسته نه ده کړې. په اوس کې مونږ په همدې باندې کار کوو، دغه څو ورځې مونږ کوشش دې کوو تر څو د عامه پوهاوي د لوړولو دپاره څه ډول وکولی شو کار ترسره کړو، اغیزمن کار ترسره کړو چې وتوانی اقلا ټول هیوادوال په دې باندې پوه شي چې دوی د ثبت نام پروسه کې څه ډول کولی شي خپل ځان ثبت کړي، بایومیتریک نه څه ډول کولی شي هغلته استفاده وکړي. یو ښېګڼه چې دا ځینې مونږ لرو، په تیرو ټاکنو کې د قانون پر اساس باید دولتي مامورین چې ډیری د دولتي ښوونځیو ښوونکي وي مونږ سره همکار وو. دا ځل زموږ لاس خلاص دی، د آزاد بازار څخه مونږ کسان نیولی شو، هغه کسان چې دوی د کمپیوټر ساینس پوهنځی لوستي اوسیږي. تخنیکي برخه کې به انشاءالله هیڅ کوم مشکل ستونزه نه وي. دی
راځو دغلته ته یادونه وکړه چې دغه زیاتره نړیوالو بنسټونو په دې برخه کې پخوا مرسته کړې. یو شی چې ډېر زیات مهم ده، هماغه د 15 ولایتونو د ریسا د ولایتونو د ریاستونو سرپرستان کېدل، دا خو تاسو پورې اړه لري، دا خو نړیوالو پورې اړه نه لري. ولې پورې دغه کارونه تر اوسه پورې ځنډېدلي دي؟ تر اوسه پورې موږ په ولایتونو کې مطلق رئیس نه لرو، سرپرست لرو، دلته ستونزه چیرته ده؟
تاسو پوهیږئ چې کله د ټاکنو خپلواک کمیسیون رهبري نوې شوله، د راتلونکو ټاکنو دپاره زمونږ ارزیابۍ شروع شولې، تېره پروسه ارزیابي شوله، زمونږ همکارانو ټول ارزیابي شول، هغه کسانو چې کار ترسره کړی، درست کار ترسره کړی، هغوی باید مکافات شي. چې نه دي توانېدلي، هغه مسؤلیت چې ورته سپارل شوی، هغوی باید مجازات شي. د استخدام میکانیزم هم رامنځته شو، د ټاکنو خپلواک کمیسیون او همدا ډول د اداري اصلاحاتو ملکي خدمتونو د خپلواک ریاست له لوري د همغه میکانیزم پر اساس باندې ټول هغه دایمي او موقت بسونه چې ټاکنو خپلواک کمیسیون پورې اړوند دي، د همدغه میکانیزم پر اساس به هغې ته افراد اشخاص راځي. په ولایتونو کې هم همدا اوس د شاوخوا 15 ولایتونه زمونږ اعلان ته تللي دي، او د هغې دپاره همدا اوس امتحانونه اخیستل کېږي. همدا د ټاکنو خپلواک کمیسیون مرکزی دفتر کې په همدې باندې کار ترسره کیږي، او ډیر زر به ان شاء الله د سرپرستۍ لړۍ هم پای ومومي. خو بدبختانه په افغانستان کې سرپرستۍ اوس په یو معمول باندې بدله شوې ده.
مروه مینی، تاسو مخکې یادونه وکړله، اما په هوای نه ده وکړل سوی ده، او سعادت صاحب په دې برخه کې ځینې ستونزو ته اشاره وکړه، وی منلې. د دې لپاره چې ښه اما په هوای ته رسره سي، تاسو وړاندیزونه څه دي، څه باید وکړای سي؟
افغان صاحب اوس خو دوی دا خپل دلیل موږ ته وړاندې کړي چې نړیوالې ټولنې دوی سره مرسته نه ده کړې، او تر هغه ځایه پورې چې موږ معلومات لرو، حداقل هغه عادي پوهاوی چې موږ د رسنیو له طریقه ورکوو، دا هیڅ رسنۍ دا کار مفت نه کوي د افغانستان د خلکو لپاره، د عامه پوهاوي لپاره. زما غوښتنه له کمیسیون څخه همدا ده چې اوس لږ وخته چې شپږویشتم د ثور ټاکل شوی ده د بایومیتریکي نوملیکنې لپاره، حداقل زه د یوې افغاني وګړي په توګه هرې رسنۍ ته چې ځم هلته وایم چې په شپږویشتم د ثور باندې نوملیکنه پیلېږي، راځئ راسئ خپل ځانونه بایومیتریک کړئ تر څو په شپږم د میزان کومه ستونزه ونه لري. حداقل کمیسیون دې هم همدغه کار وکړي، وخت رسنۍ دوی ته زنګ وهي، حداقل په بحثونو کې خودي ګډون وکړي، په بحثونو کې د خلکو څخه وغواړي چې راسئ بایومیتریک کیږي، دغه خپل یو عامه پوهاوی ده. د دې ترڅنګ اوس موږ د افغانستان حکومت دغه بودجه تصویب کړه، نو اوس دې په دغه خصوصي او په دولتي رسنیو باندې هم یو غږ وکړي چې دوی دې مرسته وکړي له کمیسیونونو سره، تر څو یو بل سره مرسته او ګپ اوګه دغه سیستم جوړ کړو. نور یعنی پرته د نړیوالې ټولنې نه موږ وکولای شو چې عامه پوهاوی ډېر کړو په افغانستان.
مخکې مروجن ورته یادونه وکړله، موږ هم د غستونځ سره مخامخ یو. واقعا د کمیسیون او د رسنۍ ترمنځ همکاري ډیره کمه سوې ده. البته کېدای سي یو رسنۍ وغواړي همکاري وکړي، خو د کمیسیون لخوا بندیزونه لګول سوي دي. صدر صاحب که په دې اړه لږ معلومات ورکړي چې ستونزه چیرته دلته موجوده ده.
افغان صاحب، دا موضوع به ډیره ښه وي چې د کمیسیون له رهبرۍ نه مو د دې پوښتنه کړې وای. خو بیا هم هغه کوم معلومات چې زه په دې برخه کې لرم، هغه غواړم له تاسو سره شریک کړم. له هغه وخت نه چې موږ کمیسیون ته راغلي وو، همیشه مو کوشش کړی شپه ورځ رسنیو ته مو ځان رسولی دی، معلومات مو ورسره شریک کړي دي. هڅ په دغه نم رخصتي ورځ درلودلې ده، تاسو ته ټولو نه ښه تاسو شاهد یاست. د نوي کمیسیون له راتګ سره افغان صاحب دوی داسې تصمیم ونیولو چې د یو څه وخت لپاره تر څو چې کارونه منظم کړي اوسیږي تر هغه پورې دی د کمیسیون لیدلوری دی یو لیدلوری اوسیږي او ډیر بحثونه ته تک ممکن د کمیسیون د پارستونز مشکلات تر ولر کی چې د ما زغپلې د نظر سره مخالف او همیشه د ما نظر هم همدغه دی چې باید همیشه کوشش دی وشي تر څو د افغانستان خلکو ولسم توقعاتونه ویل شي د دوی سره معلومات شریک شي هیڅ شهم د چانه پټ نشي او چې په کمیسیون کې تر سره کیږي د کمیسیون د قوت کې د زوفت کې ټول وسره شریک شي تر څو ټول هوادوال په اخلاص او صداقت سره کمیسیون سره لاس ورکړي او د ملي پروسه په خوالي ته ورسیږي. خو بیا هم په اوس کې ټاکنو خپلواک کمیسیون ان شاء الله کوشش کوي تر څو ټول رسنیو ته رسیدګي وکړي، ټول هوادوال ته معلومات ورکړي د ټاکنو په اړه باندې او د مون خپل مسؤلیت او خپل واجبات وګړو.
امینی صاحب، د انتخاباتو خپلواک کمیسیون له رسنیو سره همکاري کمه کړې ده، دا باید ومنو ځکه موږ هیڅ کړې ده، نو کرا سو چې نظر بنسټونو سره هم ورته ستونزه موجوده ده که تاسو سره په دې برخه کې همکاري مسته موجوده ده؟
نه، نوې کمیسیون کله چې راغی په رسمي توګه دوی خپل کار پیل کړ، په شروع کې موږ سره ډېر ښه اړیکې درلودې، مشورتي ناستې مو درلودې له دواړو کمیسیونونو سره، زموږ طرحو ته یې غوږ نیوه. موږ هم له دوی څخه ډېر خوشحاله وو، هر رسنۍ کې مو له دوی څخه مننه کوله چې کم دغه رقم دوام پیدا کړي، د پروسې تر اخره پورې موږ ډېرې ښې اړیکې ساتلی سو او یو د بل له تجربو څخه ګټه اخیستی سو، ځکه نوي کمیشنران نوي رهبرۍ د دواړو کمیسیونونو له بده مرغه نه ټاکنیزه تجربه لري او نه هم تخنیکي ظرفیت کې سته، نو موږ خوشحاله وو چې دوی به موږ ته غوږ ونیسي، موږ کولی شو له دوی سره ښه مرسته وکړو. په دې اخره کې ګورو چې هماغه رقم ورو ورو له رسنیو سره اړیکې کمې سولې، د څار بنسټونو سره هم اړیکې کمې سوې. په ډېری مواردو موږ نه خبرېږو، په ډېری مواردو کې موږ له ستونزو سره مخامخ یو، په ډېری مواردو کې د موږ سوالونو ته سم ځواب نه راکړل کېږي. مثلا د کابل په اړه زه تاسو ته کولی سم یو مثال درکړم، د کابل رایې کله چې لغوه سولې له سره بیا شمېرنه کېده، زموږ همکاران هلته شتون یې درلوده، کمیسیون وویل چې تقریبا د شکایتو کمیسیون وویل تقریبا 40% ریزلټ شیټونه دلته ورک دي. هغه امار چې موږ ترلاسه کړل یا هغه نظارت چې موږ ترې درلوده، دا له 40% نه هم ډېرې دي. نو ورته کمیسیون د پوښتنه کوو، کمیسیون موږ ته وایي دا په فزیکي ډول باندې د ټاکنو پر ورځ باندې د مرکزونه نه و، نو اوس نو زر ریزلټ شیټ ورته لکومه کوم، دا مسلکي تخنیکي او قانوني ځواب نه دی یو څار بنسټ ته، دا که دارلنشا مسؤلیت وي یا که د کمیسیون د نورو کمیشنرانو مسؤلیت وي. ښه اړیکې له څار بنسټونو سره په ځانګړې توګه بیا فیفا سره چې دوی سره همیشه مرسته کوي، موږ همیشه کوښښ کړی چې د کمیسیونونو سره ښه مرستندوی هم اوسو. مګم د دې تر څنګ کله چې وګورو موږ ته غوږ نه نیول کیږي او د موږ طرحو ته دوی سم ځواب نه راکوي یا هم موږ هیڅ حسابوي، بیا نو مجبور یو د افغانستان له رسنیو سره دا موضوع شریک کړو.
سادات سبي ولې بل موضوع تر ازو یو شمیر مترزو کاندیدانو د کابل زومبک په څلور لارې کې الته خیمه ویل ده، دوی وایي چې د موږ رائے خړل سوي دي حق غواړي، دوی ته څه جواب څه ده؟
افغان صاحب، اعتراض او مدني حرکتونه د ټولو هیوادوالو حق دی، خو په دې شرط چې د قانون پر اساس باندې ترسره شي. د ټاکنو خپلواک کمیسیون مسؤلیت مشخص دی، ټاکنو شکایتونو کمیسیون مسؤلیت مشخص دی. د ټاکنو خپلواک کمیسیون کله چې ابتدایي لیست نشر شو، له هغې وروسته د ټاکنو شکایتونو کمیسیون په وروستۍ او نهایي پایلو باندې هغوی کار کوي. د دوی کله مکثره خپل موضوعات شریک کړي دي، همدغه کسان څخه چې تاسو ورته اشاره وکړه، زنبخ سره لار کې دوی کومه خیمه چې درولیده، دوی سره ځینې پوښتنې وې، دوی کمیسیون ته راغلل، زمینه ما ورته مساعده کړله، زموږ د تخنیکي برخې له همکارانو سره هم دوی هغه اسناد هم راوړل، هغلته هم د هغې سره سر ورکړو. هغه کوم اسناد چې دوی په لاس کې درلودل هغه بل څه ښودنه کوله، او کاشکې د دوی له جملې څخه هم څوک وایي چې نن دغلته هماغه څه واقعیتونه او حقایق چې هغلته دوی په خپلو سترګو ولیدل هغه هم له دوی سره شریک کړي وو. خو په اوس کې بیرته ورګرځي موضوع شکایت کمیسیون ته، دا چې ټاکنو شکایتونو کمیسیون څه ډول څېړنې ترسره کړې دي او وروستۍ او نهایي پایلو کې د دوی نمونه ایستل شوي دي، هغه به ډېر ښه اوسیږي چې دوی خپله په دې اړه باندې ځواب ورکړي.
امینی صاحب، پارلمان افتتاح وروستۍ نتایج د کمیسیون لخوا اعلان سول، اوس دغه اعتراضونه په څه معنی؟ یعنی ګټه لري که تاوان؟
نورو د نورو ولایتونو شکایتونه اوس شکایتو کمیسیون هم نسی ثبتولای ځان سره، ځکه دوی باید مخکې لغنه خپل شکایت ثبت کړی وای او کمیسیون باید ښه رسیدګي ورته کړی وای چې د دوی شکایت ته یو ځواب ورکړل سوی وای. اوس نو دا دغه ولایتو چې نهایي پایلې اعلان شوې دي، دغه نوماندان هم دا به توقع باید ونه لري چې وروسته له دې پارلمان افتتاح بیا دوی اوس شکایت کوي، بیا نو هغه وکیلان راوباسو موږ پارلمان نه شکایت وڅېړو. خو د کابل مسله بیا بېله ده، د کابل همدا اوس د شکایتو کمیسیون وایي 40% رایې ریزلټ ولایتونه د یورک دی
نو به خاطر د کابل مثلا د دلته د ننګرهار د خلک دی زیاتره نور ولایتونه د کوچانو د پکتیکا حوزې د ټولو کې متاثر کی پومون کې راګی
کمیشنونه دواړه مکلف دي چې د دوی هغه سوالونه چې دي د دوی اعتراض او لاریون ته جواب ورکړي مګم ډیری نمائندان زموږ ز فکر کوم په دغه لاریونونو کې په دغه غوښتنو کې لکه افراد کوي د شکایت وخت معلوم وو دوی باید خپل شکایتونه څېړلي وو زموږ یو نمائند چې هم د اوس فیفا سره پاړي کوي څو وروسته لدی چې نهایی پایلې اعلان شوی دی بیا د خپل شکایت ثبتي یعنی موږ د قانوني په هم هم ډیره کم ده وروسته له ابتدایي لسه به دوه ورځې وخت ورکول کیږي هغه قانوني پړاو کې دوی تر سره کړی وي دوه مره جنجالونو سره نه مخامخ کیدو خو په هر هغه بلی پروسه کې چې یو طرف بایلون کوي یو بریالای په کې اعتراض حتما رامنځته کیږي او کمیسیونونه هم نسی کولای ټول افغانستان خوشاله وساتي په دې هم باید اعتراف وکړو حتما یو طرف چې بریالای نس هغه اعتراض کوي او خپل حق غواړي خو د حق ورکول د کمیسیون کار ده مګم اوس کمیسیون باید څو مهمو پوښتنو ته ځواب ورکړي یوازې ټاکنو خپلواک کمیسیون نه دواړه کمیسیونونه شل فیصده یا هم کمې یا هم ډېرې رایې چې ریزلټ شیټونه یې نشته هغه چیرې دي بله مسله په رسمي توګه باندې کمیسیون د شکایتو اعلان وکړ چې لغوه دي او موږ مراجعه کوو 28 او 29 د میزان ته نو اوس دغه لست چې ورلیږل سوی د ټاکنو خپلواک کمیسیون ته او دوی اعلانې دا ابتدایي لسته که نهایي لسته ځکه موږ راسن لاړو اته وستم او نه وستم د میزان ته اوس دغه لست چې اعلانېږي دا کوم لسته د افغانستان خلک نه پوهېږي که لغوه سوی ده نو بیا اتمن ابتدایي لسته او که لست نه ده لغوه سوی نو دا نهایي لسته بل دا چې دغه ټول پروسه او مرحله چې تېره سوله وروسته له هغه نه کمیسیون په هغه فیصله نامه کې چې کمیسیون شکایت ورلیږلې وه ټاکنو خپلواک کمیسیون ته پاره کې ویل شوی چې ټول مواد باید دوی ور تسلیم کړي د شکایت کمیسیون ته غوي قرنټین کې بررسی کړي وروسته لغه نه بیا خپل هغه مسولیت ادا کړي وروسته لدې چې ټول مرحله تیر شوی په اخر ورځ باندې د ټاکنو خپلواک کمیسیون یو سلویو فورمې د نتایج راوړي د شکایت کمیسیون ته ورکړي چې دا هم په مخه کې حساب کړي دا فورمې که مخکې لغه نه نوې دا چیرته وي او کوي نو بیا دوی وسله کومه کړلې دا کومې فورمې دي وروسته لغه جوړې سولې مخکې جوړې سوي وي له دوی څخه ورکه وي دغه پښتنې دي چې د کابل خلکو ته او په ځنګړې توګه نمائندانو ته دوی باید ځواب ورکړي
د دې د اندېښنو په اړه تاسو ځواب څه ده
د هغه محلونو په اړه باندې چې دوی اشاره درلودل چې د 15 تر 30 فیصد پورې د غیرای کیږي او هغه رزل شتونه شتون نه لري یا کلریم په کې شتون زو مشکل دی هغه د انتخاباتو په اړه به تیر ټاکنو په عملیاتي پلان کې مونږ د یو شتونه هیو او همدا ډول د 14 سوالیو څخه په کابل کې البته د 3341 محلونو د مونږ سره په وخت حساب شوی وو چې د غیر جمله څخه 215 محلونه د ټاکنو په ورځ باندې یعنی د میزان پر 28 او 29 باندې هغه محلونه بند وو د هغه محلونو کې انتخابات نه تر سره شوی هغه ته څوک نه دی راوتلی را نه استفاده شوی دا چې لاتونه چې ولې بند وو هغه هم د هر محل لات مشخص نه کله چې هغه بند وو سیږي دغه نه به څه ډول وکول شم او تاسو دغه ریزل شیت د کومه کېږي که چې ریزل شیتونه ورته رامنځته شوی دی د مسولیت څوک اخلي چا د ریزل شیتونه رامنځته کړي یعنی دا هغه څه دی چې د ما په نظر باندې دوکره بس ور موضوع نشته ده کله چې 215 محلونو کې انتخابات نه تر سره کیږي نو هغه ریزل شیت د کومه کړي هغه کله چې محل ته څوک نشي تلای هغه تر نه شي کارولای هغه ته انتخابات نه تر سره کیږي امنیتی مسؤلینو بنسټونو چې د مسولیت هغه هم په خپل راپور کې هغه بند خو درې دی ټاکنو خپلواک کمیسیون سره هم هغه بند وو نو هغه ته به د کوم محلونو رای پاتې دي چې هغه باید حساب ونشي دا محلونه هم هغه 215 محلونه دي چې ټاکنو پور از باندې بند
که درسته پوښتنه پته که درته وایي چې درلودونکو انتخابات په بایومټریک سیستم تر سره کیږي څه ډول به کله کې تشریحات ورکړي او توضیحات ورکړي څه ډول به تر سره کیږي
افغان صاحب دا ځلې به د بایومټریک وسیلې نه کله چې موږ استفاده کوو په تیرو ټاکنو کې موږ او تاسو د دوه ګوتو نښانې په هغې کې اخیستل کېده دا ځلې به د لسو ګوتو نښانې اخیستل کېږي دا ځلې هغه کس چې هغه خپله رایه ورکوي د هغې عکس به هم اخیستل کېږي له هغې وروسته به یو بارکوډ پرنټ کېږي هغه به د همدغه تذکیرې په شا باندې ورته نښلول کېږي له هغې وروسته دغه کس بیا کولی شي خپله رایه وکاروي نهایي کوشش دې موږ دغه دی چې ټاکنو په ورځ باندې موږ او تاسو د آنلاین شکل سره ټاکنې بایومتریک نه استفاده وکړو. کله چې په آنلاین شکل موږ دغه وسیله نه استفاده کوو، په ډېره کمه موده کې موږ تاسو کولای شو ابتدایي نتیجه اعلان کړو. کله چې په کمه موده کې موږ تاسو ابتدایي نتیجه اعلان کړله، د خلکو اعتماد هم په پروسه ژوندی کیږي، تقلب او درغلۍ مخنیوی هم کیږي، او بغیر تقلب او درغلۍ نه هم په دغه پروسه کې چې څومره دغه ټاکنو د ورځې نه بیا تر نن پورې دغه وخت چې څومره نیول کیږي، د خلکو د پاره هم پوښتنې راولړیږي او د خلکو شکونه هم زیاتیږي. خو نهایي کوشش موږ دغه ده چې په آنلاین شکل سره اوسیږي. دا چې د آنلاین شکل دپاره موږ تاسو څه ډول د کومو ګزینونو استفاده وکړو، آیا کومه ملي کمپنۍ په دې توانیږي چې د ټاکنو په ورځ ټول افغانستان ته انټرنیټ ورکړي د فضا له لارې، یا که یو ملي کمپنۍ په دې نه توانیږي، موږ کولای شو د نړیوالو کمپنیو څخه په دې برخه کې مرسته او همکاري وغواړو تر څو د یوې ورځ دپاره د افغانستان فضا انټرنیټ ولري، او موږ تاسو په آنلاین شکل د هغې نه استفاده وکړو.
د لاسوهنې د حق کېدلو موضوع مطرح ده، د دې لپاره تدابیر چې په پام کې شته؟
د دې لپاره به انشاءالله په تخنیکي ارزونې به ترسره کیږي، او د دې لپاره به هم مشخص تدابیر نیول کیږي تر څو د دغه ډول ستونزو مشکلاتو مخه هم ونیول شي.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون سرپرست ویان زبی سادات او د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ ویان د مرو امینی له تاسو مننه کوم چې په بحث کې مو سره ګډون وکړ. درنو اوریدونکو، تر بیا ښه چاره.
زما رایا زما حق،
د انتخاباتو لپاره ځانګړې خبرونه
د دوشنبه او جمعه په ورځو له آزادي رادیو.